ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو اړیدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ځوان فکر دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد را سره مېلمه دی. په دې وروستیو کې راپورونه وویل چې د ننګرهار په یو قریه کې د عام ونو ښه حاصلات ورکړي دي، چې وزراتي ابتکار ځکه ګڼل کیږي چې دغه میوه اکثر له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته واردېږي او افغانستان کې د باغونو روزنه رواج نه و. مخکې په هلمند کې د کیلو د ونو هم ورته نتایج خپاره شوي دي او د خرماو د باغونو په انکشاف خو دا څو کلونه کیږي چې په څو ولایتونو کې لکه ننګرهار، خوست، کندهار او هلمند کې کار شوی دی. غواړو په دې خبرونه کې په دې خبرې وکړو چې د افغانستان د خپلو دودیزو میوو لکه انګورو، انارو، خټکو او انځرو ترڅنګ د امونو یا کیلو او خرماو د حاصلاتو د پراختیا امکانات څومره دي. د نن په افغانستان کې تولید شوي امونه یا کیلې کولی سي د وارد شویو حقوقو سره رقابت وکړي، بزګرانو ته به ګټه څومره وي؟ د دغه ټولو پښتنو ځوابونه له محترم انجینر صاحب احمدی نه غواړو. احمدی صاحب، یو ځل بیا ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت بیل کړی او را سره هستی.
وایش کوم سلامت او خیر ته زوم خپل وار سره سلامونه او نیک هیلې تاسې درنو کارانو او ټول اوریدونکو ته کوم.
احمدی صاحب، دغه د امونو د قوری خبر څنګه دی؟ ام په افغانستان کې تولید کیدای سي او که نه تناوس یو ازمایشي مرحله ده؟ او که تولید کیدای سي، روزل کیدای سي، نو په کومو ولایتونو کې؟
بالکل ام اروان د کلی اروان د درې میرې او د نباتات کې دا عموماً په افغانستان کې تر اوسه پورې مروج نه دي او نه تر اوسه پورې داسې په خاصه توګه کرل شوي دي. یوازینی کار چې د دې میوو دپاره شوی دی هغه تجربوي څېړنې شوي دي، پر هغه داسې په کښته کښته کار شوی دی. یو محصل یا یو استاد پر هغه سرسرسي کار کړی دی، مثلا د تجربې دپاره چې آیا دا بوټي به په آینده کې څه نتیجه ولري. که د تجربې لپاره باغونه نه دي ځینې جوړ شوي چې هغه د دایدې موجودیت ولري او د هغه حاصلات چې ټول شوي یا بازار ته وړاندې شوي. په هلمند کې د څو کلونو راهیسې کلي اړوند پلټنې او څېړنې کېږي او د هغه ترڅنګ عملي کارونه پر کېږي. ولې بدبختانه د افغانستان اکثریت ولایتونه چې دي هغه یا ډېر شدید بادونه لري یا شدید یخونه لري او د حرارت درجې چې دي هغه معتدلې نه دي، داسې پر یوه کرار نه دي ولاړې، بلکې مختلفې درجې لري چې مثلا د ورځې درجې تر ډېر څلوېښت پورې رسېږي، لیکن د شپې درجې بیا پنځلس شل ته راځي. یعنې یو په تقریبا دوی فرق سره کوي. همدارنګه په جلال آباد کې پر عامو کار شوی دی، تجربې پر شوی دی، پر چایو کار شوی دی، تجربې پر شوی دی. ولې دا چې عملي باغونه نه دي ځینې جوړ شوي چې په هغه کې څوک داسې ووایي چې د دې باغونه جوړ شوي دي، حاصلات یې بازار ته وړاندې شوي دي او سب مارکیټ لري یا خلکو استفاده ځینې کړې ده. تجربوي کارونه زیات شوي دي، یوازې پر دغه درو میوه جات نه بلکې پر نورو میوه جات هم کارونه شوي دي. خو متاسفانه موجوده باغونه د دې دا نه لرو او داسې اساسي حل لاره نه ده ورته لټول شوې.
انجینر صاحب محترم، په خواله رسنیو کې مثلا د هلمند د کیلو د باغونو حاصلات عکسونه خپاره شوي دي، لیدل کیږي چې هلته حاصلات هر ورکړي دي او رښتیا هم دا د کیلې ونه خو ډیره نازکه ده او دا فکر کوم که ما اشتباه کړی دا استوایی ونه ده، خاص محیط غواړي او خاص ځای غواړي. نو رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو ویل بادونه کېدای سي ډیر ورته ګټور نه وي او همدارس د حرارت د درجې تفاوت د شپې او د ورځې ترمنځ.
بالکل دا د کلیه ولا چې دا عموما لکه تاسو څنګه ویل چې نازک د غشې روزنه هم ډیره سخت ده. په هلمند کې هم د فکر کوم ته اول تر کې پښتو په تجربه کړې ده، خو بدبختانه د کلیه کمه اندازه چې باید اطلاعات ولري دا د کلیه هغه مناسب اندازه چې د میوې د پاغه اندازه میوه نه دور کړي میوه ډیره کوچنی او لنډه میوه چې هغه د مارکیټ وړ نه ده یعنی څوک نشي کولی چې هغه میوه بازار ته عرضه کړي او د هغه څخه استفاده وکړي تجربوي کارونه زیات کیږي ما مخکې مو ویل او څه ویدي او پاینده کې به مو وسي ولې دا چې دایمي حل لاره چې مثلا پر هغه یو اساسي کار وسي د هغه لپاره بڼونه جوړ شي او د اوو ښه حاصلات وایرل چې بازار ته وړاندې شي دا چې اساسي کار تر اوسه نه دی شوی دا تجربوي کارونه دا مو زراعت مسلم او استادانو چې شوی را تېدی کوي په دې چې زیستي د کوشش کوي چې یو داسې شی باندې کار وکړي چې هغه په افغانستان کې پروسه مروج نه وي خو متاسفانه سل په تدا کامیابی تر اوسه چار نه ده ستل کړه او نه دې شی تدا سیاسي کار شوی دی چې موږ دې وایو چې و دا میوه د هلمند درغلې د بازار ته ارزښته وي د اوس د خرما ونې لاسې دي کچوم خرما ونې هم په هر ځای کې حاصل نور کوي ولې بیا هم په هلمند کې ما ونې ترلاسه کړې دي نتیجه ورکړې ده د هغه اصلات بازار ته ارزښته وي د ټکټې ونې ونې دي په کندهار او هلمند کې شنه نتیجه ورکړې ده ځکه په خوان نه و لیکن و ساده مر ډیر مروج شوی دی او خلک دا هغه کرنه کوي انجه ده زیاته کرنه کوي دا هغه مختلف نور بوټي دي خو د دې موږ د هلمند پونتون سره اکثریت وخت د نیو استادانی چې ما سره ویني یا په تماس کې د نیو مسلینې یا هغه کسان چې په زراعتي برخې کارونه کوي په مجلس سره مخامخ شو دې چېرنو معلومات سره وکړو چې څنګه څه نتیجه څنګه سوال خو تر اوسه پر متاسفانه داسې نتیجه نه ده ترلاسه شوی چې دا غوښتي بازار ته ارزه سي داسې نمایشي کې ته جوړه شوی ده نمایشي مې واخیستل شوی ده لیکن بازار ته نه ده ارزه شوی
ډیره ډیره مننه محترم انجنیر صاحب احمدی یو ګران اوریدونکو په خطه کې اجازه وی دیوغي نظر او پوښتنه برواخلو ګران اوریدونکو لطفا ځان معرفي کړئ او خپل نظر او پوښتنه مطرح کړئ
السلام علیکم شیبر صاحب تاسو
سلطان میهمانو ته و علیکم سلام سلطان يم شیبر صاحب د مام کار دی مهربان یاست ځان معرفي کی اتل صاحب تاسو هستی شکر دی شکر دی
الحمدلله قراری د محترم میهمانو سم دا غوښتنه ده سرور صاحب چې موږ په شاول کوټ کې دغه د انزورو پرزو نه دی دغه د جړی مراد ورته وای تقریبا دغه سی په نیمه یا په درې سی کې دوی ستو کې وای صفات نو دی خو د زرات کار په هانه دغه پاکه کوم څه معلومات راکړي
خا د انزورو ژړای مرز دا مویل
د ژړی مرز بل یو د ژړی مرز
سمه ده انجینر صاحب تماسونی سي انجینر صاحب را سره دی ډیر ډیر مننه چې خبرونه ته مو تماس نیولای دی انجینر صاحب شاول کوټ نه د مونږ ګران اوریدونکو تماس نیولای اگر چې د موضوع د مګه بیل ده د نوې بوټو او د نوې باغونو د امو پاک لغې دو د کلو پاک ل دوی وای دی دوی انزرو کومرز نیسی او د زیړی مرز د پدی اکل دوی ته د علاج او د مخنیوی په اړه کې معلومات
بالکل دا په افغانستان کې خاصه په کندهار کې دغه مشکلات زیات دي او خاصه د انزور مشکلات چې د کندهار په شاولیکوټ نیشل سوالي خاکریز سوالي کې زیات دي او دغه سي په کلات یا زابل کې هم هلته د انزور د جړې مشکلات زیات دي حتی دی په داسې کې د چې د مرز یا د مشکل یا د بنظمي هیڅ حل نه لري نو دې هتا مسلکي مشورې زیاتره وخت نه منې دی وای دا حل لار نه لري د دې لپاره ما په وار لیکنی کړی دي نشرات می کړی دي دا غو تجربه می شریک کړی دي عملی کارونه مورته کړی دي خلکو ته مسش کال بخي زیات نقصې ور کړی دي او الحمدلله ټول خوشاله دي نتیجه ور کړی ده یو غټه بدبختی دا په نور خبرونه کې ما یاد ورې کړی ده چې زموږ کاروانګر یوازې تور او سپین سړی کاروي تور او سپین انبار کاروي چې دا د دې ترڅنګ د نور غذایی مواد هیڅ کله هم نه کاروي او نه کار کړی دی د تورو د سپین انبار غذایی ارزښتونه چې هغه یوازې نایتروجن او فاسفورس دی چې مثلا یو د بوټي د تکویه او د ریشو د ټینګو لپاره اساسي کار کوي او بل د شنې برخې د لپاره شکار کوي ولی د بوټي د حجروي ویش لپاره هم ځینې عناصر ته اړتیا لري د میوې ټینګول لپاره اړتیا لري د مرز لپاره د مقاومت ځینې انا سرتیا لري وسته وغوړه لپاره زه باوري یم چې د افغانستان خاصتا د کندهار په دغه ساحه کې په اکثر ولسوالۍ کې څوک کلسیمي سره مطلق پیژني نه، د بوران سره نه پیژني، دغسې پوتاشیم چندانې نه پیژني. اوس ګوره کلسیم که چېرې دی په انځر کې کار کوي، د کلسیم اساسي وظیفه دا ده چې د جړې مخنیوی وکړي، ځکه دوی زیاته سپینه سره کاروي، د بوټي تنه غټوالی کوي، پاڼې شینواله زیات کوي، ولې بیا هم هغه حجروي ویش کې کلسیم زیات مصرفېږي، نو هغه طبیعي کلسیم چې دا بوټي لري هغه ځنې مصرف شي، نور د کمښت سره مخ شي. په دغه صورت کې چې میوه غټېږي نو جړې ځنې کوي. موږ دوی ته وایو چې تاسو کلسیمي سرې کار کوي، د هغه تر څنګ پوتاشیم د کیفیت لپاره کار کوي، بوران عناصر کار کوي، عنصر کار کوي چې هغه د میوې د ټینګولو لپاره اساسي کار کوي، او ځینې نور مایکرو ایلیمنټس چې کیمیکاسونه دي چې هغه ښه کار ورته کوي، دا باید ورته کار شي. نو دوی متاسفانه چې یوازې د تور سپین انبار سره عیار دي، هغه کاروي، نور شان نور سره کاروي. او موږ اوس په بازار کې د باس قوت په نامه سره یو قسم دوا ده چې خاص د ژړې دپاره ده، هغه خلکو ته وایي چې دغه دواوي کار کوي، په هغه کې د کلسیم فیصدي څلور فیصد ده، نایتروجن تقریبا 14% پکښې کې دی، د هغه تر څنګ اوسپنه ده، بور محلول دی، روی دی، مس دی، منګنیز، دغه عناصر په دا یوه دوا کې موجود دي چې دا د بوټي غذایي ارزښت او هغه مواد پوروي، بیا د دې په بوټي کې دا بې نظمي نه پېښېږي.
او احمدی صاحب، محترم انجینر صاحب، دا ژیړی ولې ورته وایي؟ یعنی خپل ونه بوټی ژیړیږي، انځر خو خپل ژیړ دی، که څنګه
ژیړی دی؟ په هغه صورت کې ورته وایي د دې څخه دوه مشکله پیښتي، یو غذایی قلت یا د غذایي موادو کمښت یې. کله چې هلته په بوټ کې غذایي کمښت رامنځته سي، نو دا د انځر میوه چې ده د پخېدو درمخه ژړواله واکي، کمزورې سي، لکه هغه مرجوان دی انسان یا نبتداره کم سی، نو هغه دا رنگ خام جرد سی، بیا دا داغه سرب سی، دا میوه را لویجی، کم زوری سی، را ولویجی، داغه تا دی جردی وای، دی دا مرز پا سرگورتا گوری، خو متاسفانه دا مرز ندی، دا غذایی کلت سی، او تا دینی وقت بیا مرزون هم مر سر خوجود دی، اگر نمول تشکیل که او دا تشکیل دی توایی، دوا هم مر سر کارتی، اگر دوا ورتشتی واو، دا غتر څنګه یو بل د خړه مرز دې د سترغوجې په نام ورته وایي، سپیره مرز ورته وایي، یا خړه ورته وایو، چې هغه د کنه عامل دی، هغه څخه پېښېږي. دی ګوره په دغه کې لاکله کلتي کوي، مرض په آفت یادوي، آفت په مرض یادوي، او غذایي کمبوتا چې موجود وي هغه دی په مرضونه یادوي. نو که چیرې د یو څه معلومات حاصل کړي او پوښتنې وکړي د مسلکیانو سره په تماس کړي، دا ډېر عادي مشکلات دي، خو دوی ته ډېر غټ معلومېږي. حتی ځینې بزګران وایي موږ در انډیا پورې د دې سمپلونه استولي دي چې انټیجنه در ایستلې، مال په زراعت کې هېڅ داسې یو ستونزه نشته چې هغه دې حل لاره ونه لري. او بیا موږ مسلکیانې موږ ته معلومېږي، سږ کال مو عملا پر دې برخه کار کړی دی، د شړې د مخنیوي لپاره پر غذایی مواد مو په ډیرو باغو کې کار کړی چې غذایی مواد کله موږ ورته توصیه کړي یا هغه کار شوي دي، هغه باغونه بالکل سم دي، ښه حاصلات یې اخیستي دي. تاسو به خبرونه اورئ چې د انځر حاصلات سږ کال زیات دي، ولې د بازار موندنې په بش کې ستونزې زیاتې دي.
مننه مننه انجینر صاحب محترم. پوښتنه ما سره دا ده چې د آفت او د مرض ترمنځ تفکیک ما بیان کړي ښاغلو بزګرانو اوریدونکو ته، خو مخکې لغې نه یوه آګاهي یا یو اعلان اورو او بیا وروسته ستنیږو خپرونې ته.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ، azadiradio.com ته ورشئ.
درنو اوریدونکو تاسو اونیز پروگرام ځوان فکر اوري. انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد را سره میلمه دی. احمدی صاحب محترم، تاسو مخکې ویل چې ځینې بزګران د آفت او د مرض ترمن توپیر نسی کولای، که دغه توپیر تاسو ورته بیان کړئ مهربان استئ.
پایش کوم آفات موږ عموما حتی د پوهنتون په سطح چې کله موږ هغه تعریفوو، موږ وایو هغه حشرات چې شپږ پښې ولري او د پاوې کېدو وړتیا ولري هغه ته موږ آفات وایو. په آفات کې بیا یو بل چې هغه کنه ده هغه بیا اته پښې لري چې هغه دغه د انځورو په څپېره کې هم زیاتره وخت موجودیت لري، هغه ته بیا موږ کنه وایو. هغه بیا د پاوې وړتیا نه لري. ولې دغه آفات چې دي عموما شپته د سکیل انسټیټ موږ ورته وایو، یا شپته راجان ورته وایي. دغه تر څنګ د حشرات چنجان چې د خپل فعافات کې راځي، مثلا هغه ژوندۍ موجودات چې په هغه په سترګو کې لیدل کېږي کنه لیدل کېږي، چې هغه د نباتاتو دغه پاڼې تخریبوي یا خوري، یا پر تنو باندې حمله کوي، یا پر شاخونه حمله کوي، دا هغه څخه راباسي او دغه شره ځای کوي. دې ته آفات ویل کېږي. او آفات عموما حشراتو ته موږ وایو، کوم حشرات چې پر نباتاتو حمله کوي هغه ته موږ آفات ویل شو. کوم چې په هغه کې شپته شاملې چنجۍ که پروانه وي که زنجرک دي ورته وایي، دغه ټوله په آفات کې شاملېږي. او امراض چې دي هغه عموما پوډري شکلونه لري، هغه سپورونه لري، د سپور په شکل تولیدېږي، یو د یو ځای بل ځای ته انتقالېږي، ان د اوبو په طریقه انتقالېږي، د باد په واسطه انتقالېږي، د مرغانو په واسطه انتقالېږي، حتی د حشرات په واسطه د یو ځای بل ځای ته. د حشراتو وجود چې دی دا میده ورېښتان شکله جوړښت لري چې هغه دغه د آفاتو سپورونه د یو ځای بل ځای ته انتقالوي. نو که چیرې پر نباتاتو باندې پر شاخونو پاڼو یا تنو باندې ټپلې موجودې وي، هغه که خړه ټپلې، که سپینه ټپلې، که توره ټپلې، دا د امراضو علایم دي. او که پوډري شکل یې ودرلودي هغه مرض دی. او بل زیاتره وخت دا د ورستۍ په بخش کې هم دا کار کوي. د امراض عموما په ډېره چټکۍ هم کار کولی شي او ډېر تدریجي ډول سره هم کار کوي. حتی ځینې امراض دي چې د نباتاتو په داخلي تنه کې د کلو کلو څخه موجودیت لري، لکه سرطاني امراض یا ځینې ناعلاجه مرضۍ چې هغه په داخل کې موجوده وي. حتی کله کله متخصصین هم د هغه سره نه پوهېږي چې ترغو دي علایم ښکاره نه کړي، لکه موږ چې ایرانیان ورته وایو سپېده کې داخلي، یعنی داخلي سپېر غوږی چې هغه زیاتره وخت پر پاڼه نه معلومېږي، په تنه کې معلومېږي، پاڼې سمې، شاخونه سمې، تنه سمې. ولې متاسفانه چې میوه بیا ورسته چې خرابه شي، چې دې ته بیا موږ دغه داخلي امراض وایو. نو دوی باید د امراضو د آفاتو تر مابین توپیر وکړي. دغه د سپېرې زیاتره وخت چې د انځرو دپاره خلک دوا وړي په بازار کې، دوکانداران ته راسي، اکثریت دوکانداران هم مسلکیان نه وي، نو دوی ورته وایي د سپېرغوږي دوا راکړه. سپېرغوږي مرض دی او سپېره چې ده هغه آفت دی. نو د پر ځای هغه د مرض دوا ورکړي، هغه بیا چیرې کار ورته کوي؟ نو متاسفانه دغه ستونزې موجودې دي چې دوی باید په دې کې آګاهي ترلاسه کړي، پوښتنه وکړي، د مسلکیانو سره مجلسونه وکړي، بیا به انشاءالله د دوی سر خلاص کړي.
ډېره ډېره مننه احمد صاحب محترم. تاسو ویل چې د انځرو حاصلات سکل ښه دي، دا ښه خبر دی. او ووم ویل چې بازاریابي نسته ورته داخل کې که خارج ته، علت یې څه دی احمد صاحب محترم؟
د بازاریابۍ اړوند بېخي زیاتې ستونزې دي او زیات مجلسونه هم پر دې شوي دي او بزګران زیاتره شکایت کوي. مخکې چې به د انځرو د یو ښه لاړ یا د منکټ چې به وو هغه تقریبا د 4000 څخه نیولې بیا تر 6000-8000 افغانۍ پورې به یو من و، حتی د 10000 افغانۍ پورې به وو. اوس متاسفانه دوی وایي چې هغه ښه انځر منکټ حساب په 1800 افغانۍ دی، بیا نو چې راکښته کېږي تر 1100 افغانۍ پورې، حتی تر 1300-1500 داسې راکښته کېږي. یو خو خپله په داخل کې اقتصادي ستونزې زیاتې دي، زیاتره کاروبارونه ستونزې لري، خو هغه به انشاءالله د موسم سره سم بېرته تغییرات پکښې راشي. او د هغه تر څنګ کله کله پر افغانانو د ګرمۍ او یخم ډېر تاثیرات لري چې دا سره کاروبارونه هم پټه بدریږي او دغه تر څنګ د صادرات بش کې زیاتې ستونزې دي چې صادرات نه لري. فکر کوم د واګا بندر بند شوی دی، دغه بندر د لارې چې مخکې انډیا یا هندوستان ته دغه انځر وړل کېدله اوس نه وړل کېږي. نو متاسفانه چې بازارونه په دغه خطر یو څه کمزوري دي او بازار نه لري.
مننه انجینر صاحب. یو اعلان به واورو بیرته به راشو خپرونې ته، تاسو په اجازه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
انجینر صاحب محترم، فکر کوم د انځرو تازه او وچ شاید داخلي بازارونه کې وی یا داخلي بازارونه کې خرڅي، اما خارج ته فکر کوم دائما تل وچ انځر لیگل کیږي. په دغه بستبندی کې که وای، آیا هغه پخوانی دودیز بستبندی ده چې انځر د سپیای په ورسی کې کنه وس تغیر کړی دی؟
ما هم مخکنی خبرې چې مې وکړلې هغه مې د وچ انځر اړوند وکړلې. دغه په داخل کې چې تازه انځر خرڅېږي هغه ډېره په کم اندازه او په ټیټه اندازه خرڅېږي. هغه داسې په بار کې مثلا د سلو درخت که د یو درخت انځر خرڅېږي، ولې زیاتره وچېږي. اوس هم هغه عنعنوي او دودیزې طریقې دي چې هغه انځر لمر ته وچوي، بیا په رسۍ پېیي، لاړونه جوړوي، دغه لاړونه بیا بازار ته راوړي، بېرته په منکټ هم خرڅوي، په لاړ هم خرڅوي. زیاتره انځر چې دي تر اوسه پورې په هغه دودیز شکل خرڅېږي. ولې په عراق کې بیا ما یو قسم انځر ولیدله چې هغه په یو کیلي پی کې خرڅېدله. دا انځر یې او تازه انځر ایښي چې هغه وچ شوي هم یې شتک ژېړ ښایسته انځر. فکر کوم هغه د ترکیې څخه راتلل که د ایران راتلل. دغسې انځر و مال کش کې زموږ بزګران دغسې د انځرو ته خاصې بستبندۍ کې دا به د خارجي مارکیټونو دپاره ډېر اساسي کار کوي. خو متاسفانه تر اوسه پورې دلته انځر په هغه دودیز شکل روزل کېږي، هغه رقم بستبندۍ کېږي، پیل کېږي او بازار ته وړاندې کېږي.
څنګه کېدلی شي چې دغه مهربان
یو شی لازم وایم چې د دې تر څنګ بیا موږ خاصې کمپنۍ لرو چې هغه د وچې میوې کمپنیانې دي یا شرکتونه دي. هغه بیا دغه انځر، هغه خاص انځر چې بیا دي بېرته د لاړون څخه کاږي، بیا پاکټ بندي کوي چې هغه بیا ډېر اساسي پاکټ بندي ده. انځر هغه سې په ټیټ شکل سره یې چې هغه د فشار پر وارد شوی یې د لاړ په شکل یې بېرته دي د لاړون څخه کاږي، دغه صفایي ورکوي، ښه بستبندي کوي او لیبل یې ورکوي، وروسته یې خارج ته لیږي.
مننه مننه. انځر رښتیا هم دلته د اروپا په بازارونو کې د ډېرې کمې مودې لپاره تازه راځي او خاص سوپرمارکیټونه یې خرڅوي، بیې هم ډېرې اوچتې که له افغانستان سره سړی مقایسه کړي، حتی هیڅ د مقایسې نه ده. اما بیا وچ که راځي لکه څنګه چې تاسو وویل، هماغه د ترکیې په شان بسته‌بندي ډېره قوي شوي او کلک سنبال شوي راځي، خو خلک اخلي لکه وچه میوه غوندې استفاده تر کوي. د تاسو په نظر څنګه کېدای شي چې بزګران دغه بستبندي ته لاسرسی ولري او دغه بستبندي مروج شي، خصوصا د انځرو په برخه کې؟
بستبندي دلته متاسفانه دغه د زراعت په برخه کې ډېر اساسي کارونه داسې په تدریجي ډول دي، داسې چټک نه دي روان. اوس موږ متاسفانه دغه د سنچرونو بخش دی یا د شخصي انسټیټیوټ بخش دی یا شخصي پوهنځي بخش دی، دا زیاتره د طب پر بخش، پر انجینرۍ او اقتصادو پر نورو برخو کار کوي. ولې متاسفانه په افغانستان کې موږ شخصي د زراعت لیسې نه لرو، شخصي انسټیټیوټ نه لرو، شخصي پوهنتونونه د زراعت په بخش کې نشته. یوازې دولتي پوهنتونونه موجود دي چې هغه ټولو بخشو ته رسیدګي نه شي کولی او دونه دغه ظرفیت د انسانانو د روزلو نه لري، ځکه په کال کې 300-400 کسه په یو ولایت کې د زراعت پوهنځي څخه فارغه کېږي چې هغه د نفوس پر شمېر چې وشمېرې دونه نه یې چې مثلا دغه ستونزې حل کړي او بزګرانو ته زیات لارښوونې وکړي. او دغه تر څنګ موږ کلیوالي ښوونځي هم د زراعت په بخش کې نه لرو، یا کلیوالي ټریننګ چې هغه باید دایمي موجود وي. داسې یو څه نشته. یوازې هغه د مستاتو ټریننګونه چې دي هغه د یوې ورځې دوې ورځې یا د درو ورځو دپاره یې هغه بسنه نه کوي. نو تر هغو چې بزګرانو ته ښه اساسي روزنه نه یې ورکول سوې، هغو ته عملي مثالونه نه یې ورښکاره سوې، هغه ګرځول سوي نه یې، او هغو ته د مارکیټ ویډیو معلومات نشرات دا نه یې سوي. زه فکر نه کوم چې دونه په اسانۍ د بزګر بستهبندۍ ته آماده سي یا چې هغسې بستهبندۍ وکړي. متاسفانه چې بستهبندۍ په ولسوالۍ کې هغه کسان کوي چې هغه بېکاره وي، د بېکارۍ څخه بستهبندۍ کوي. یعنې داسې متخصصین د بستهبندۍ نه دي موجود چې هغه اساسي بستهبندۍ وکړي، چې هغه موږ فخر به وکړو او زموږ میوه دې زیات څه لاسته راوړل شي. خو خوشبختانه ما مخکې وویل چې په صنعتي پارک کې چې هغه د فابریکو یا د شرکتونو بخش دی، په هغه ځای کې بیا زیاتره کمپنۍ اوس موجوده دي چې په میګیشن هم کوي، د هغه تر څنګ بستهبندي هم اساسي بستهبندي کوي او لیبل هم اساسي لیبل ورکوي. ښه د شرکتونو لوګو معلومات هرڅه برابرې چې هغه بیا کاټن بسته اروپایي او امریکایي وادونو ته لیږي، اورې په ښه قیمتو سره په سټورونو کې خرڅیږي.
ډیره ډیره مننه. موږ هم تصویرونه لیدلی دي په باغو کې بزګران ناست دي، انار په بستهبندي کوي په کارتونو کې دي، یا انګور دي په قندانوي کې. ډیر ښه منظم سړی په لیدلو باندې سړی خوشحالیږي. انجینر صاحب، بیرته براسو هغه خپل موضوع ته، د خرما په باره کې ډیر ونه غږېدو. اگر چې باغونه مروج سوي دي او څو کاله مخکې سلګونه ونې له اماراتو نه راغلې وې، فکر کوم ننګرهار کې ولګول سوي، قندهار کې هم وې. په قندهار کې د خرماو د باغونو وضعیت څنګه دی؟
په کندهار کې متاسفانه تر اوسه پرې د خرما داسې اساسي باغونه هم چې هغه باغونه چې میوه تولید کړي او بازار ته جوړاندې شي او بیا چې د هغه دپاره کمپنۍ یو خاص کار وکړي. متاسفانه موږ ته ټوله خرما چې د هغه د ایران نه راځي، خاصتا د روژې په میاشت کې زیاتره خرما په کنټینرونو د ایران نه راځي او په افغانستان کې توزیع کېږي، دلته خرڅېږي. یوازنی شی چې په هلمند کې یو شخص و چې هغه مخکې په ایران کې د خرماو په باغونو کې کار کړی و، بیا رالی په هلمند کې یو کوچنی باغ جوړ کړي چې هغه ښه نتیجه ورکړه. نو د هغه خرما په فکر کوم یو څه بازار ته ارزښتنه نه کوي، یو کوچنی سمپل و. نو داسې فکر کوم لکه هغه د معیشي کار چې وسو. او بل په جلال آباد کې اوس د خرماو پر باغونو ډېر اساسي کار روان دي او د هغه ځای هوا ډېر ورته مناسبه ده، هلته شجي عمر کوي او خلک ځینې خوشحاله دي او ورځ تر بلې باغونه زیاتېږي. زه وینم چې ویډیووي او عکسونه نشراتې کېږي او د هغه تر څنګ د جلال آباد اکثریت انجینران مسلکي دي. په راس کې ما مخکې هم یادورې کړې وه چې ښاغلی انجینر محمد عزیز سیدي چې هغه ډېر تکړه انجینر دی، هلته د ستروس په برخه کې او د خرما په برخه کې ډېر اساسي کارونه کړي دي. د تقریبا 15 کاله مخکې کندهار ته د موساتو د طریقه او د وزارت زراعت د طریقه ځینې د باغونو سهم ورکول شوی و چې هغه فکر کوم سل باغونه و که 50 باغه و، دا ورکول شوی و چې دلته باید تجربوي باغونه وکرل شي او داغه اصلات وکتل سی بیا ورسته دا مروج سی. خو متاسفانه چې هغه باغونه ژوندۍ ورکس ولا، نه مو ترننه یو باغ ولیدی او نه مو اصل ولیدی. خو په کندهار کې په خوانی درختی یا هغه درختی چې پر خپل سر شنه سوی دی، واشه درختی دی، په اکثره کورونه کې ولاړ دی، په بازارونه کې ولاړ دی، په پزنی دا ساحو کې چې د چاته وکونی په دا ځایو کې دا درختی ولاړ دی، دلته حاصلات ورکوي. حتی ما په عینومېنه شارګوټ کې چې په کندهار کې یو غټ شارګوټ دی، په هغه ځای کې ما په ځینو کورو کې د خرما درخت لیدلې دي چې ښه میوه کوي او خوندوره میوه ده. او دا موږ ته دا پیغام راکوي چې په کندهار کې خرما ستونزه نه شته او ښه نتیجه ورکوي.
انجینر صاحب، ما هم کلونه پخوا، بلکې لسګونه کلونه پخوا اورېدلو چې په افغانستان کې خرما پخوا و. دغه دی درونټي بند کتا سو ورغلی ننګرهار ته مخکې دی چې کاسه ویکندل سی دا جول سی دغه ته د خرماو باغو درونټي بند کاسه کې د خرماو باغو. په کندهار کې هم موږ اوریدلیو چې په خوا کلونه په خوا تقریبا 15-20 کال په خوا خرما کې دا باغونه وو. دا چې ولې کم سول منقرسو دا یو پښتنه ده. بل پختنه ده ده خورما ونه لکه څنګه چې سعودي عربستان کې التم د حرارت درجه ډیره لوړه ده او اوبه کم دي، د خورما ونه هم خایسته ده او هم د ګرمۍ په مقابل کې مقاومت لري. امکان نه لري چې مثلا قندهار ښار کې لکه چې تاسو یاد کړ عینو مینه کې د سړکونو تر غاړو باندې د خورما ونیالونه کې خودل سي وده وکي. ما سعودي عربستان کې درس ویلی دی، ډېر څلوېښت کاله پخوا هلته وم. دا کویت کوم چې چې زه ورغلی وم اول کې چې ورغلی وم دا دشته بیدیا وه، یعنی په کوم چې زه اوسېدم شاوخوا سور داغ و، اوښان پکې څرېدل، دا ځوځان به خوړل. خو پروسه کال چې ورغلم هماغه چې ته چې ما هلته درس ویلی وو کوچنی ورغلی وم، باغونه جوړ سوي وو، ونې وې، هغه منطقه شنه سوې وه. نو که اساسي کار وس وسي په دغه مثلا خورما ونه په قندار کې په خپل په دې ښار کې یا عینو مینه کې یا شاوخوا د سړکونو لغاړې ولګول سي، نیالونه ولګول سي، فکر نه کوم چې ډېر اوبه به وغواړي. ستاسو نظر څه دی انجینر صاحب؟
دا خوشبختانه شروالۍ ته مستوار وار ور پام کړی دی، زراعت ریاست ته، چاپیریال ساتنې ته، او زیاتره هغه کسانو ته چې نیالشانی په ښار کې کوي. موږ د خورما ونې ویلي دي، ولې خوشبختانه ستاسو ډېرې ونې دي په کندهار کې په زینتي شکل، بېخي زیاتې ونې کرل شوي دي. اوس د عینومینې خپل په داخل د لوړ عینومینې کې زیاتې د خورما ونې دي، په داخل د اولی عینومینې کې په زیاتو کورونو کې د خورما ونې دي. په کندهار کې موږ په څلورمه ناحیه کې د خورما په نامه یو مسجد لرو چې بېخي مشهوره دی، د خورما مسجد ورته وایي. د زموږ تاسې د خواننده خالق عزیز ګرسره د دغه علاقه دی، او بل د هغه تر څنګ خوجک بابا ته نږدې د نظم خاص ته مخامخ دلته په یو کور کې ډېره غټه ونه ولاړه ده، پخوانۍ ونه ده، په درایي کې ونې ولاړې دي. دغه د میدان یوایي نوی سړک چې جوړ شوی دی، پر دې جاده باندې بېخي زیاتې د خورما ونې کرل شوي دي. د درایي د اول درایي او د عینومینې د دغه دوام درایي او د عینومینې تر مابین په دغه علاقه کې د خورما ونې دي اوس خورا زیاته وده یې کړې ده. وړ مورز لا ما ورته کتل، ډېر شعر روزل شوي، او دغه په ښار کې په مختلفو کورونو کې ساحه تازه خپله په کور کې، هم په ګلدانۍ کې د خورما ونې لرم، هم په مځکه کې لرم، او کوشش کوم چې کار پر وکړم. د دې په ښار کې بېخي زیاتې دي. ان شاء الله هغه زه باوري یم چې د عینومینې آن په هر نوي کور کې چې په عینومینې کې جوړیږي، د زینت خاطر لا یو د یوې څخه نیولې تر لسو شل درخته د خورما ونې هلته کرل کېږي، او ډېر ښه زینتي شکل لري. او د دې خوشبختانه دغه یو ښه خاصیت د خورما ده چې په ډېره تنده او ګرمۍ کې ښه وده کولی شي. خو دا د بڼونو اړوند چې یا د باغونو اړوند چې زه وایم، متاسفانه داسې اساسي کار پر باغونو نه دی سوی. او بل موږ دغه د کندهار د سپین بولدک څخه نیولې بیا تر هلمند پورې دغه د جنوب علاقه چې ده، دغه علاقه ټوله د ریګي علاقه ده. په دغه علاقه کې موږ کولی شو چې بېخي زیات د خورما باغونه جوړ کړو او ښه نتیجه هم ورکوي. اخوا د ډوري په نامه یو غټ رود رقم ساحم لري، چوبه زیات لري، او ریګستانونه هم زیات دي اخوا ته. نو په هغه علاقه کې بېخي زیات او ښه نتیجه ورکوي. د کندهار په اکثر ولسوالۍ کې نتیجه ورکوي. په دمانۍ سیمه کې دمان ولسوالۍ موږ لرو، ورې نتیجه ورکوي. دا د خوشاب علاقه ده، په دامان کې دا ښه نتیجه ورکوي. نو کچېرې کار ورته وسي، خو متاسفانه اکثریت باغونه چې دي هغه یو څه وخت زیات غواړي. کچېرې اصلاح شوي ورایټي ورته راوړل شي د ایران څخه، په ایران چې شته یو څه ګران دي، نال یې تقریبا د 2000 څخه نیولې تر دا 3-4000 افغانۍ پورې ښه نالان پیدا کېږي چې هغه د څه په 2-3 کلو کې پر میوه راځي. وزموږ خلک یوازې د خورما ونه د تخم څخه کری چې هغه بیا په لسو کلونو کې نه معلومېږي چې آیا نر خورما ده که ماده خورما ده، میوهداره ده که بې میوې ده. خو هغه معلومې ورایټیان چې بیا دي هغه موږ سکرونه یا بچکان ورته وایو چې د خورما او د بېخونو څخه راشنه کېږي. ایرانیان یې زیات لري، هغه بیا دې نسلګیري ځنې کوي، هغه هلته زیاتې کچېرې هغه راوړل شي هغه ښه نتیجه ورکوي. او زه باوري یم چې په افغانستان کې د خورما دغه استعمال بېخي زیات دی، خاصتا د دغه د روژې په وخت کې زیات استعمالېږي، د د حج د مراسم په وخت کې زیات کاریږي او اوس زیاتره خلک د صحی بخش پر اساس هم زیات استفاده کوي. نو خرما شبټی دی باید اساس کار ورته وسی.
بله،
خو یو بل خبره دا ده چې دلته خرما ځکه خلک نه کوي چې زیاته توجه انګورو انارو او انځرو ته ده، او هغه ښه مارکیټ لري، په لنډ وخت کې حاصلات ورکوي او دوی ته خوشحاله دي، مصارف یې کم دي، هر یو کولی شي چې په یو لک دوه لکه باندې ښه باغ جوړ کړي، خو د خرما باغونه یو څه پیسې زیاتې غواړي.
بله، مهرباني است انجینر صاحب. خورما تاسو ویلې چې زړې کیک دي، څوک هغه بیا څو کاله وخت نیسي، لاس کاله ته کاله چې سړی بیا پوسته چې دا هغه نارینه خورما ده که نه هغه بله ښځینه خورما ده. دغه د تلقیح په باره کې زموږ خلک څومره معلومات لري د خورما او د تلقیح؟ دا خاص د تلقیح د خورما او د تلقیح کله چې ګرد راوړي په خورما باندې اچوي چې بیا ثمر ورکوي.
دا دلته په کندهار کې زیاتره خلک ماته میسجونه کوي وایي زموږ خورما غواړو چې پیوند یې کړو. خورما مطلقا پیوندېږي نه، دې ته موږ حملګیری وایو یا ګردافشانی ورته وایو.
ګردافشانی
وو دا پولینیشن هم ورته وایي، فرټیلایزیشن هم ورته ویل کېږي. دا عموما د خورما د نر بوټي ګردی راخیستل کېږي، د ښځینه ګل د سټیګماو سره یو ځای نښلول کېږي، بیا تړل کېږي، نو هغه ګردې دغه پولن ټیوب ته ځي، بیا د پولن ټیوب څخه هغه تخمدان ته ځي، ورې چې موږ ورته وایي په ورې کې هغه الکا ترسره کوي، وروسته میوه په وجود راوړي. که چیرې دا ملیه سر ته ونه رسېږي، اکثریت وخت د خرما د ونې میوه چې د هغه ډېره کوچنۍ یا پوچه موږ ورته وایو چې خاص میوه نه کوي، یا په مثلا په سلو ګلانو کې د یو ګل میوه راووزي. او دا موږ د باغونو پر اساس وایو، که چیرې څوک باغ کوي نه خرما وي به ماده کوي، یوه خرما به نر کری، دغه یوه نر خرما چار طرفه یعنی څلور نه شپږ دیر شپږ دیر درختو ته دا ګرده ورکولی شي. نو دا چې په مابینس کې یې دا ګرده باد هم انتقالوي، مرغان هم انتقالوي، حشرات هم انتقالوي، خپله دغه ګردې چې د ګلانو سره مشلي په دې کې حملګري زیاته وجود نیسي. خو بدبختانه دلته زیاتره خلک پر موږ باور نه کوي، موږ ورته وایي چې دا پیوند نه دی، دې ته پیوند نه ویل کېږي. پیوند هغه دی چې د یوه بوټي یو برخه راواخلي، د بل بوټي پر تنه باندې پیوند کې یا وی مشلې یا د هغه سره وصل کې، دغه ته موږ پیوند وایو. خو دا د یو بوټي د ګل ګرده راخل کېږي، د بل بوټي پر ګرده باندې مشلول کېږي، بیا د هغه څخه یو میوه په وجود راځي. نو دغه بیا د پیوندو هغه د ګردافشانۍ تر مابین فرق دی. ولې زیاتره ګلان داسې موږ سیلف پولینیشن ورته وایو چې پخپله کېږي، یو کراس پولینیشن دی چې باید یا حیوانان یا باد او یا هم انسانان یې هغه وکړي. خو دا سیلف پولینیشن دی داسې چې خود د خانه په خپل ځان کې د هغه ګل چې دی یا د ګل غونچه چې دا په ځان کې هم نارینه له لري هم ښځینه له لري، لکه انار هغه نه بیا سل پولینیشن یا خپله ګردافشانی کولی شي. خو دغه کراس پولینیشن چې دی دا په خرما کې باید د انسانانو حشراتو او باد په ذریعه وتي.
د ما پیادیږي زه چې کل عربستان کې وم، د کال په خاص موسم کې به دغه بزګر راته تمار بی ورته ویلې، دوی خرما ته تمر وایي، هغه به بیا ونې ته وچېدې د پاس په یو خلطه کې به همدغه ګرد ورسره و، هلته به سره وتړه سره جوړ به کړي. بیا موږ پوښتنه در کوله چې دا ولې کوي، وایي که دا ونه کوم بیا میوه نه کوي. او همغسې و خرما عربي هیوادونو کې هم ډېره ده، عراق کې خصوصا، سعودي عربستان او په دې ټولو کې شته. او بلکې د خرما بله بله هغه او که دا واده و کی خصوصا ګرمسیر
سیمو کې پرواته بیا نرمه پوزه دي کې یا درې دي کې وخت راکې چې زغفل منځ وکم د تل منځ را باندې کزا کیږي.
سیده تاسو منځ وکي، مونږ به یو اعلان خپور کو، بیرته به زنګ درته او 15 دقیقې بعد. سمه ده سمه ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال ورکړی وای چې
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو ځوان فکر اونیز پروګرام اوري په دې برخه کې مو انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون بخانای استاد ملمدی په دې ورستیو کې راپورونه ویلي چې د ننګرهار په یو قریه کې د امونو ښه حاصلات ورکړي دي چې یو زراعتي ابتکار د ځوانو استادانو او د زراعت پوهنتون د شاګردانو او محصلینو لخوا ګڼل کیږي دغه میوه اکثر له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته واردیږي او افغانستان کې د باغونو روزنه رواج نه و انجینر صاحب احمدی وویل چې دا د دغو مثلا د امونو کرنه دا اوس په تجربوي یا د ازموینې په حالت کې ده او وبه کتل سي چې راتلونکي کې څنګه کیږي دغه راز موږ راپورونه درلودل چې په هلمند کې هم د کیلو کرنه شوې ده او کیلي هلته هم نتایج ورکړي دي خو انجینر صاحب احمدی وویل چې دا هم ازمایشي ده او د ازمایش په دوره کې ده خو په افغانستان کې د خرماو کرنه او باغونو وده کړې ده خصوصا په ننګرهار کې تل حاصلات ښه دي خبرونه ته دوام ورکوو یو اعلان اورو او بیا راګرځو خبرونه ته
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
درونه ودین کو د ځوان فکر خبرونه او نیز خبرونه د نویو ابتکارونو او د ځوانانو د نظریاتو لپاره ځانګړی ده مونږ د هغو ځوانانو کالکانوي کنجونیوي د نویو افکارو او نظریاتو په اکله دوی ته وخت ورکو چې خپل وړاندیزونه بیان کړي او په دې خبرونه کې موږ سره برخه واخلي خبرونه ته دوام ورکو تخنیکی همکار می وای انجینر صاحب احمدی به څو شپې ورسته موږ سره وصل سي دغه یو بل اعلان اورو انجینر صاحب را سره استي
بل یوایم
او د خبرونه ورستي شیبو کیو د خرما او پاک لباندې هم وغږیدو د امونو د کیلو پاک لا تاسو ویل چې دا په تجربوي مراحل کې دي په افغانستان کې چای کرل سوې کپدیا کل معلومات راکړي او نتایج ورکړي کنه د افغانستان خلک ټول چای څښي کتور د کشین د او اکثر له بهر راځي د څه نزدې کې خپل مو چای وکړو خپل چای مو استفاده تر وکړو هم دا ورسې پښتنه ده انجینر صاحب
بالکل د چای کرنه چې دا افغانستان کې په خاص ډول په جلال آباد ولایت کې د ننګرهار ولایت کې چې څنګه نه پکړه و او بیا دا هغه مې کار کړی و کله چې کرنه کړی ده نتیجې ور کړی و نو ما په فکر پات ولایت هم د چېجې د لپاره هم د عام د لپاره او هم د چای لپاره مناسب دی کو زیاتره چې موږ په یزو چای چې په استوایی او نیمه استوایی سیمه کې ډیر کرل کیږي اول ته نتیجې مور کوي خو ما مخکې مو ویل چې موږ د افغانستان د اکثریت ولایتو یو غټه بدبختي دا ده چې د ورځې او د شپې فرق سره لري دا تناسب ډیر زیات دی مثلا د ورځې د حرارت درجه 30 درجه ده د شپې هغه راځي شلو 25 درجه ته چې په دا کې زیاتره وخت د بوټو تخریب څنګه کیږي د بوټو پرتنه باندې پانو میوه او پر ټول بوټي باندې دا منفی اثر کوي چې دا تخریبوي. او چای چې دی خپل یو نازک نبات دی. زل تر د چایو د پانې شکل یو ستاره ګولی په نامه یو زینتي بوټي لرمه خاصتا د چای پر رقم جوړشت لري، خو متاسفانه چې په یخ کې هغه نتیجه نشي ورکولی او په یخ کې مقاومت نشي کولی. نو زه چې څو نور تګورم دا د دې د پاڼې جوړښت خاصیت او هغه دغه ترکیب چې دی هغه د چای رقم دی. حتی کله کله زه داسې فکر کوم کله چې دی وچ سي لا دا شکل یې د چای په رقم سي. نو په جلال آباد کې چې نتیجه ورکړې ده تر اوسه پورې یوازې ازمایشتي شکل هغه نتیجه ورکړې ده. داسې د کښت په شکل چا نه دي کرلي چې بازار ته د هغه نتیجه عرضه کړي او پر هغه یو اساسي راپور جوړ شي او بیا بزګر دې ته تشویق شي چې دوی هم په خپلو مځکو کې د چای کښتونه وکړي او د هغه حاصلات وخي بازار ته عرضه کړي. او یو بل شی په زراعت کې چې اساسي نقطه ده او باید هر څوک ورته متوجه وي، کله چې د هر نبات یا نهال او یا هم تخم د الزای را انتقالوي باید دغه خواص وکتل سي، دغه جنیټیک وکتل سي او دغه د حرارت درجه د کښت وختونه طریقې اندازې دا ټول باید وڅېړل سي بیا پر هغه کار وسي. اوس مثلا د ګیلاس میوه چې موږ ورته وایو آلوبالو ګیلاس، دا تقریبا زر تر یو سوه ساعته پورې یخ ته اړتیا لري. ولې په ترکیه کې ځینې ورایټیان دي چې هغه درې سوه ساعته یخ ته اړتیا لري چې هغه بیا د جنوب غرب زون د ولایتونو سره ډېر ښه توافق کولی شي او دلته ښه نتیجه ورکولی شي. او که زیاتره خلک مثلا کندهار ته د کابل څخه د ګیلاس یا د آلوبالو بوټي راوړي هغه دلته نتیجه نه ورکوي، ځکه چې هغه زیات یخ ته اړتیا لري او کندهار غونه یخ نه لري، ځکه د کندهار یخ چې دی هغه سواره دی، کله ګرمي کله یخ یې. نو دا زموږ د هوا غیر مناسب والی او دغه تناسب چې نه دی ښه دغه ځینې ستونزې پېښوي. خو زه باور یم چې په جلال آباد کې به دغه درې سره میوې ښه نتیجه ورکوي.
ډېره ډېره مننه. بله پوښتنه دا ده انجینر صاحب محترم، چې آیا له ننګرهار هلته خو دا سیتروس که نارنج دی که مالټې دی که سنتری دی هلته ډېر رواج لري او له پخوا راهیسې تولید کوي حاصلات لري، په قندهار کې هم سیتروس وده کړې ده کار پرې سوی که نه؟
د کندهار هر نوی کور او اکثریت پخواني کورونه او حتی د زهر خان د وخت څخه علي حضرت زهر خان د وخت څخه تقریبا د کندهار په اکثریت کورونه کې ډېر پخواني د نارنجونې ولاړ دي او د تورنج ونې دي، دغه څه په یو کور کې د مالټې ونې. خو موږ چې څونه عملي کار تجربې او څېړنه کړې ده په دې برخه کې، په کندهار کې نارنج ډېره ښه نتیجه ورکوي او خاصتا هغه نارنج چې هغه په کندهار کې پله روزل شوی دي یا د تخم څخه کرل کیږي هغه ډېره ښه نتیجه په دې ورکوي چې مقاومت یې زیات دی. موږ د نارنج تخم ته ټرو ټو ټایپ وایو، یعنی حقیقي تخم ورته وایو چې هغه د تخم څخه لکه څنګه چې مورنۍ نبات دی داسې دغه نوی نبات هم هغه رقم ورکوي، یعنی هېڅ یې په خواص کې فرق نه راولي. مثلا پیوند ته ضرورت نه لري، اوس د انارو تخم چې وکړو هغه اتمن پیوند ته ضرورت لري، پیوند ته که پیوند نه سي هغه ته موږ نر انار وایو. دغه رقم د انګورو په برخه کې هم داسې دی، په نورو مواجات کې هم. خو د سترس کورنۍ چې ده په هغه کې که نارنج دی که مالټه ده که لیمو دی که غټ لیمو دی چکوتره ده د سنتره ورته وایو، دغسې د اکثریت نور دغه لال مالټه چې ده مثلا تورنج دی دا د سترس په کورنۍ کې دي، دا ټوله پروټوټایپ دي، یعنی حقیقي تخمونه دي چې یوازې د دې تخم وکرل سي لا نتیجه ورکوي. په کندهار کې تر ټولو ښه نتیجه چې ورکوي هغه یو نارنج دی په اوله درجه کې، په دوامه کې تورنج دی او ځینې کوچنۍ مالټې دي چې زینتي مالټې ورته وایو. زه خپله په کور کې هم لرمه، دا نس یوولس کاله کېږي بس لږ لږ میوه هم کوي. خو متاسفانه چې لیمو دلته نتیجه نه ورکوي، لیمو ډېر نازک دي هغه زموږ د هوا سره مطابقت نه لري، نو په دا خطر هغه نتیجه نه ورکوي. نور د سترس د خاندان څخه تورنج مالټه دا کوچنۍ مالټې او نارنج خپله ډېره اساسي نتیجه ورکړې ده. او حتی زه دونه درته ویلی سم چې ما په عینومېنه کې د عینومېنې شرګوټي چې نوې شرګوټي دی تقریبا در 350 کور از ما تر لاس وتلی دي. په یو کور کې تقریبا ما پر سل یو نیم سل نارنج هم ایښی دي چې هغه د کور داخل دی، د مېلمستون ساحه ده، د کور د باندې دی. یعنی دغه خپل د بڼ یا د باغ شکل لري چې هلته دا میوه وکړي، هم د کور میوه ورکوي، هم د دوستان دپاره میوه ورکوي، هم یې بازار ته عرضه کولی شي. دا صرف په زینتي شکل کرل شوي دي، خو خوشبختانه ښه میوه هم ورسره ورکوي. دغسې نو زیات کورونه دي چې د لس بوټ څخه نیولې تر سل 200 بوټې پورې هم په یو کور کې شته. آن ما په عینومېنه کې یو مېلمستون یو نفر ته ور جوړ کړی چې هغه تقریبا 10 ډوله میوې ما پکې شروع کړلې. په هغه کې غټ لیمو دی، چینایي ده، کوچنی لیمو دی، تورنج دی، مالټه ده، چکوتره ده، لال مالټه ده، نارنجان دی، دغس نو نورې مختلف میوې چې هغه ما ورې کرلې دي په هغه ځای کې موجوده دي.
د سټروسو په واده د واده پاکلو په کندهار کې څنګه پښتنه وکړه چې په افغانستان کې خصوصا کابل کې کندهار چې ډیر رالتل انګور به وو او انار به وو او خټکی او سټروس به اکثر یا بل پاکستان راتل یا لنګرهار. لوی باغونه هم ستا د سټروسو په کندهار کې لوی باغونه چې تولیدات لري بازار ته عرضه کوي. یو خو زینتي دی، دا بیل موضوع ده، یو باغ وي چې بزګر ترې حاصل واخلي.
د زراعت عینن د حکومتداري شکل لري سروت صاحب. دا څه دی، هر ولایت باید کول شان ونه چې اوس د سترسو برخه چې دا غیر نګرار او کنه په برخه رسیدلې ده، د ګلاس او د الوبالو برخه، د شفتالو، چارمغز، د جوز برخه چې دا بس دې دا کابل وو د شمالي ولایت او تر رسیدلې دي. کندهار ته زر، انار، انګور دا ور رسیدلې دي چې باید دلته زیات وکړل شي. دغه نو بادغیس او ایرات او علا کوته چې زه ورې زعفران او پسته او انجد شان زیات کرل کیږي او چلیل هم کرل کیږي. متاسفانه موږ په کندهار کې تر دا اوسه چلیل او خاص باغونه نه لرو، لیکن دا سیوه او درخه زه زای کیږي کیږي خو ایرات دې ډېر شي چلیل لري، د چلیل او درخه لري او شمې ویږي. اوس په دغه وختو کې تقریبا د شلیل میوه دغه یو شلش په یعنی اشباه د ډیر اساسي او شایسته میوه راوځي. دغه نو د هر ولایت خپل میوه په برخو رسیدلې ده، پر هغه میوه زیات کار کوي او اصول هم د زراعت باندې چې کومه میوه په ولایت کې مروجه ده پر هغه کار وکړي. نو بیا د ولایت د میوه په نوم سره یادېږي او په هغه ولایت داسې یو متخصص د میوه اداره کوي، خلک ټول د میوه سره پیژني. اوس په کندهار کې د سترس په دښت کې زیات خلک نه پیژني. د رنګه درختو په برخه کې چې هغه موږ ګرنګي چالو چا پله مدا شان مرتوایو زیات خلک په شاخبري یا په روزنه نه پیژي، ولی خوشبختانه په کندهار کې دا اوس د پله مو زیات باغونه لرو، د شفتالو باغونه لرو، دغه چې د الوچې درخت زیات لرو. د الوچې درخت بیا دلته داس کرل کیږي لکه د توت ونی په باغونه کې لس درخت، شل درخت، پنځوس درخت دا کړی. د دې لپاره چې هغه اولنۍ میوه ده، نو هغه اولنۍ میوه بیا دوی ته یو څه پیسې مور پیدا کوي او د میلمنو دپاره هم یو شی یې. داسې مختلف میوې په کندهار کې خوشبختانه د سیب هم یو غټ باغ موجود دی چې 4000 درخت دي او حاصلات یې زیاتره وخت کابل ته ځي. ګاجه سیب ورته وایي، ډېره ښه نتیجه ورکوي. نو ځینې شیان دلته هم شته او کار پر کېږي.
ډیره ډیره مننه محترم انجینر صاحب. زه له تاسو نه انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد او زراعتي کارپو تاسو څخه مننه کوم او ګرانو اوریدونکو څخه مننه کوم چې په دې یو ساعت کې موږ سره او په ټلیفونونو باندې تماس ونیو. د ځوان فکر د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونه پورې ګرانو اوریدونکو تاسو په مهربان خدای سپارو. سوکاله او هوسا اوسئ.
چار کے ہائے چار کے Allah.